دا مشال ریډیو د نن د زیارت فرز او د 2014 میلادي کال د نومبر د میاشتې 3 نیټه دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاین بنری ما تاسو ته دغه ساته خبرونه کړکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې رونن راپورونه تفسیر لرو. خړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه
مشال خبرونو سرټکی. نن سهار کراچۍ کې د دوو ریلګاډو ترمنځ د ټکر کې د وجل شو کسانو شمیره 1100 ته ورسېد او 15 نور ژوبل دي. پاکستان کې افغان سفیر وایي د شربت ګولې په اړه وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي په موصل کې د خپلو جنگیالونو د عراقي ځواکونو په ضد د مزاحمت غوښتنه کړې ده. مشال خبرونو تفصیل. نن سهار د کراچۍ په لانډي ریلوي سټېشن د مسافرو د دوو ریلګاډو ترمنځ د ټکر کې د وجل شو کسانو شمیر 1100 ته ورسېد او 15 نور ژوبل دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د چارواکو په حواله وایي د حادثه هغه وخت وشوه کله چې په پلیټ فارم فرید ایکسپرس ولاړ وو او زکریا ایکسپرس ورسره وجنګېدو. بلخوا د پاکستان شخصي رسنیو او ټلویزیونونه د ریسکیو سرچینو په حواله وایي چې د حادثه کې 14 کسان وجل شوي دي. تر دا مهال چارواکو د دې حادثې سبب نه دی خوندلی. د پولیسو په خبره امدادي کاروایان روان دي او جوبل شوی کسان روختونو ته وړل شوی دی. د قبایلی سیمو پارلیماني مشر حجی شاجی ګل وایي چې د قبایلی سیمو د انتظامی او عیني حیثیت په اړه د اصلاحاتو قرارداد به د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې منظور شي. تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلی شاجی ګل وویل
دغه اصلاحاتو دا پوزیشن دی چې انشاءالله تعالی په دې راتلونکي سیشن کې به د اسمبلی نه دا ریزولوشن پاس شي چې دا کوم ریفارمز ریکمنډیشن یې جمع کړی دي او د دې پاس کېدو نه بعد پرزیدنټ به باندې نوټیفیکیشن وباسي. او زما دا کوشش دی چې زه وزیر اعظم صاحب قبایلی علاقې ته راوالم او په قبایلی علاقه کې دا ریفارمز اعلان کړي.
د قبایلی سیمو د انتظامی او عیني حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاج حدیث په مشرۍ کې جوړ کړل شوې کمیټه خپل سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کولو نه پس د قومي اسمبلی په تیره غونډه کې په دې موضوع بحث شوی و. پاکستان کې د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي دی پر امید دی چې د سپریم کورټ لخوا د درغلیو د تورونو له سړیدلو سره به وزیر اعظم نواز شریف هم له خپلې څوکۍ ګوښه شي. عمران خان پرون اسلام آباد ته سیر مخ خپلو پلویانو ته چشمیر لسګونو درو ته رسېدو وویل هیله من یم چې په دې میاشت کې به د شریف د تورې شپې انجام ووینو. سپریم کورټ د 13 نه په ورځ پریکړه وکړه چې یو عدالتي کمیشن به جوړ کړي تر څو د نواز شریف او د هغه د بچو پر ضد د درغلۍ د تورونو تحقیقات وکړي. تمه ده چې سپریم کورټ به د نواز شریف پر ضد د درغلۍ د تورونو په اړه د مقدمې لومړی ناشته نن ترسره کړي. نواز شریف او کورنۍ پر دوی د درغلۍ لګېدلي تورونه رد کړي دي. افغانستان و د شنګای د همکارۍ د سازمان د وزیر اعظمانو په غونډه کې نن د سیمې د امنیت او ثبات لپاره پر سیمې د همکارۍ ټینګار وکړي. د قرغیزستان په مرکز بیشکیش کې د غونډې ته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وینا کوي. د اجرایي رئیس مرستیال ویاند له بیشکیک مشال ریډیو ته په ټلیفون وویل د وای اجرایي رئیس با په غونډه کې د خپل وینا پر مهال پر سوله او امنیت د ترهګرۍ او افراطیت پر ضد سیمه ییزې همکارۍ د ایجاد همداراز په افغانستان کې لرامسته شوې اقتصادي فرصتونو څخه د ښې ګټې اخیستنې پر مسایلو وغږېږي. افغانستان دری
سازمانی باشه؟
کرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، چین او روس د دې سازمان غړي دي. هند او پاکستان د روان کال په جون میاشت کې له دې تړون سره د پیوستون تفاهم لاسلیک کړ. په پاکستان کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې شربت ګوله به له زندانه خوشي شي. شربت ګوله هغه افغان ده چې په اتیا مو میلادي کلونو کې عکس په نېشنل جیوګرافیک مجله کې خپور شو او له دې سره نړیوال شهرت وموند. حضرت عمر داخلوال تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل
مګر نن ما خپل د پاکستان صدر اعظم سره هغه نه درخواست وکړي چې په دې کیس کې مداخله وکړي او حکم د ځکه د فدرال کیس دی. فدرال د خپل دومره کیس هم نه دی چندان هغه د خپل کیس وبزي او دا خبره د خلاص کی ټوله دی کی.
په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له هڅو وروسته پرون شربت ګوله چې د تور دیلی په ناروغۍ اخته ده له زندانه روغتون ته منتقل شوې ده. شربت ګوله تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ په پاکستان کې پولیسو د جعلي اسنادو په تور ونیوله او تیره ورځ د پېښور یو عدالت د هغې په ضمانت رهایی رد کړه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه موصل ښار ته ننوتي دي، د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي له خپلو جنګیالو غوښتي چې مزاحمت وکړي او په شان شي. موصل دوه کاله مخکې د داعش لخوا ونیول شو او هلته یې خپل خلافت اعلان کړ. په داعش پورې تړلې رسنۍ الفرقان پرون یو غږیز پیغام خپور کړ او کوم کس چې په دغه پیغام کې البغدادي خبدل شوی خپلو جنګیالو ته وایي چې شاتګ مه کوئ، له خپلې خاورې ساتنه له شاتګ نه زرزلې ښه ده. دا په تېر یو کال کې البغدادي لومړنی غږیز پیغام دی چې خپور شو. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی وایي چې د امریکا د ولسمشرۍ د دوو امیدوارانو ترمنځ بحثونه د هغه هیواد په سیاست کې د یو ناورین ښکارندوی کوي. خامنائی چې تېره ورځ په تهران کې د امریکا د سفارت د محاصرې په کلید کې خبرې کولې وویل چې د دغو دوو امیدوارانو بحثونه د امریکا د شهرت د له منځه وړلو لپاره کافي دي. په تهران کې د امریکا سفارت په 1971 کال کې محاصره شوی و. د ایران مذهبي مشر همداراز وویل ځینې خلک وایي چې د شام، د لبنان، د حزب الله، عراق، افغانستان، یمن او خپلو داخلي مسایلو لپاره له امریکا سره خبرې وکړو، خو له امریکا سره خبرې به ستونزې هوارې نه کړي. خامنائی وویل امریکا نور تیر باسي او په ژمنو عمل نه کوي او په خپله په ناورین کې ګیر دی. او وروستۍ خبر دا چې روسي ځواکونو له سربیز او پوځیانو سره په داسې حال کې ګډ پوځي مشقونه ترسره کړي چې په ګاونډي هیواد مونټینیګرو کې له ناټو سره مشقونه روان دي. ماسکو له ناټو سره د مونټینیګرو د یو ځای کېدو مخالفت کوي او سربیا د کرملین نږدې ملاتړی پاتې شوی دی. د سربیا د دفاع د وزارت ویان جوان کریفو کوپیچ وویل چې له دوست هیواد روس سره د نومبر په 2 دا مشقونه پیل شول او هدف یې ترهګرو ته ګډ ځواب ورکول دي. د مشال د خبرونو پای او زه به تاسو ته د موسم حال او د کرم صوبې سراج زهیر وړاندې کړم.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپۍ او په 1.90 روپۍ اویا پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ اویا پیسې او په 1.19 روپۍ 30 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 15.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 30 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 300 ایراني ریال په یو پاکستانی روپیه اخیستل کیږي او 300 ایراني ریال په یو پاکستانی روپیه اخیستل کیږي او 302 ایراني ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په کوئټه او پیښور کې اسمان شین وي او په بنو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 44، بنو کې 29 او 44، او کوئټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 2 منفی ډگری سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. نن د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په پاناما اسنادو کې د لګیدلو تورونو اوریدنه کوي. په پیښور کې چارواکو افغان میرمنا شربت ګلال له جیلا روختون ته لیږلې ده.
یو خدا دلتا شل کالا و لس کالا و دیش کالا تیر کی آغتا و یا بارانی دا و شناختی و شناختی کاری دول کو آم مجرم چو دلتا چو کم مجرمان گی آنانی ول کی گی.
پا کورمکی پا منیتی پوستاد برید نورس تو زنی مرکزی لاری تڑل پرتی دی
املا چی دا آج پیشی دی آغا واجی نا مدلا برکی لیاری نیا سختی دی و خرلاچی لیاری نیا سختی دی آغا واجی نا.
او په پیښور کې افغان کونسل جنرال وایي کلتوري غونډې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کولې شي.
فرهنګي هڅې تر سیاسي هڅې ډېرې پیاوړې وي، ځکه دا دواړو غرونو ترمنځ دا پیوند نور هم پیاوړی کوي. زه د دغه سولې د هڅو نه سخت حمایت کوم.
د سیمې نن هم راپورونو تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو پیل کو د پاکستان سیاسي صورتحال نه. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په پاناما اسنادو کې راغلي د تورنو پاړه اوریدنه د اوریدنې باقاعده اغاز کیږي. دا اوریدنه نن 11:30 بجې شروع شوې ده. نننۍ اوریدنې لپاره سپریم کورټ وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ نه د پاناما اسنادو پاړه ځوابونه غوښتي دي. نور حال رابعه اکرم خان په دغه راپور کې راغلي.
نن به د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په پاناما اسنادو کې راغلي د تورونو په اړه د اورېدنې باقاعده آغاز کیږي. د چیف جسټس په مشرۍ کې جسټس آصف سعید کھوسا، جسٹس امیر ہانی مسلم، جسٹس عظمت سعید شیخ او جسٹس اجاز الحسن د دې کیس اورېدنه کوي. د تیرې نهه پورس په سپریم کورټ کې د فریقینو ترمنځ د پاناما اسنادو معاملې پلټون لپاره یو کمیشن په جوړولو د اتفاق نه پر سپریم کورټ د لړکی د ضبطې کار غوښتنه کړې وه. سپریم کورټ د وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان نه لیکلې ضمانت غوښتې وه چې د کمیشن د فیصلې پابندي به لازمي وي او د کمیشن فیصله به د عدالت فیصله وي. د سپریم کورټ په سینئر ججانو مشتمل د لارجر بینچ به د پاکستان تحریک انصاف او نور مخالف ګوندونو، جماعت اسلامي او عوام مسلم لیگ لخوا دایر کړی شوی درخواستونو اورېدنه کوي. د نهه پورې سپریم کورټ وزیر اعظم نواز شریف او کورنۍ ته امر کړی وو چې په دوه ورځو کې د خپل جواب عدالت کې داخل کړي. تیره شپه د پاکستان تحریک انصاف لړخه د سپریم کورټ لخوا د پاناما اسنادو پلټون لپاره د عدالتي کمیشن په جوړولو د سپریم کورټ فیصله راتلو نه پس د تشکر ورځ لمانځلو په موقع د یاد ګوند مشر عمران خان وینا وه چې د وزیر اعظم نواز شریف د کیس اورېدنه شروع شوې بای چې وزیر اعظم نواز شریف د خپل عہدې څخه استعفا ورکړي. هم تیره ورځ د وفاقي کابینې د غونډې په موقع د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې اوس په د پاناما اسنادو معامله په سپریم کورټ کې هواریږي او هیله ده چې فیصله به د آئین او قانون مطابق کیږي.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي دغه ورځ په انتظار دی چې نواز شریف او شهباز شریف دواړه په جیل کې وویني. په اسلام آباد کې غونډې ته د وینا په وخت هغه زیاته کړه په تاریخ کې به په لومړي ځل یو وزیر اعظم عدالت ته حاضر شي. رفت انجم نور معلومات راکړي.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې دا ورځ په انتظار ده چې کله به وزیر اعظم نواز شریف او کشر ورور شهباز شریف جیل کې وي. تیر شپه اسلام آباد کې د یوم تشکر ورځ منزل په موقع جلسې ته د خطاب پر وخت عمران خان وینا وه چې په سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو کیس اورېدنې پر وخت جان ویلي دي چې د دې کیس فیصله به زر کولی شي. عمران خان ویل چې سپریم کورټ د وزیر اعظم د تلاشۍ اخیستو فیصله وکړه نو ما د الله شکر ادا کړو او یوم تشکر منزلو فیصله مې وکړه. وایي چې ماته معلومه وا چې ټول کام تیار دی، ټول ځوان کول تیار دی، صرف په یو آواز به اسلام آباد بند شوی وو. خو چې کله ما ججان واورېدل او هغوی د نواز شریف نه د تلاشۍ فیصله وکړه نو ما خو هم دا غوښتل چې وزیر اعظم تلاشۍ ورکړي یا استعفا، نو ما ځکه تاسو ټول دلته رابللې خوشحالي منزلو او شکر ادا کولو لپاره. هغه پاکستان جوړېدونکی دی چېرته چې په لومړي ځل موجوده وزیر اعظم عدالت ته راغوښتل شوی دی.
جدھر پہلی دفعہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو سپریم کورٹ طلب کر رہا ہے.
عمران خان سے تکرار چھ پنزہ لز ذرا خلق دمل کی نس کی ترسو چھ دمل کے ادارے مضبوط نہیں وی ملک دے ترقی پلوڑ نشت لے پدی مکہ دے خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک ہم خطاب وکڑو دہا غ وینا وا چھ حکومت اسلام آباد تے درا تک پلا رکھے خن چولو ہر کوشش وکڑو خزم لارے انہ نی ولے شو او بل خواتیر ورز وزیر اعظم دی لڑکے ویلی وو چھ دہ احتجاج کون کو مقصد دا وو چھ دا معاملہ پسڑ کو نہ روڑی اس چھ دا معاملہ پ سپریم کورٹ راغلی دا نو هیله لرم چې د آئین او قانون مطابق به فیصله کیږي. یاد دی چې د تحریک انصاف ګوند د پاناما اسنادو پلټنو او د وزیر اعظم د احتساب په لړ کې په 2 نومبر د اسلام آباد بندولو فیصله کړې وه. خو د نومبر په 2 نیټه سپریم کورټ لخوا د پاناما اسنادو پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو اعلان نه پس تحریک انصاف خپل دغه فیصله وځنډوله. رفت انجم، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي د شربت ګولې د خلاصون لپاره به خپل قانوني مبارزه او سفارتکاري جاري ساتي. خو د پښتونخوا چارواکو افغان میرمنه شربت ګوله د زندان نه روغتون ته لیږلې ده. زخیلوال وایي په همدې اړه یې د پاکستان وزیر اعظم ته یو خط هم لیږلی دی. تفصیل نجیب عامر راکړي.
په پیښور کې یو ځایي عدالت د شربت ګولې پر ضمانت خوشي کېدل منظور نه کړل. له دې وروسته په پاکستان کې افغان مقاماتو ناهیلي څرګنده کړه، خو یې ویل چې د شربت ګولې د خلاصون لپاره به ستره محکمه کې اپیل کوي. د افغانستان د حکومت لخوا د خیبر پښتونخوا لپاره ټاکل شوی د افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی هم نن مشال رادیو سره د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړې وه چې شربت ګوله به له زندانه روغتون ته ولېږدول شي. جلیلی وایي د دوی قانوني هڅې به هم روانې وي.
دا موضوع د افغانستان حکومت جدي نیسي. دا زمونږ یو تقریبا ډېره موضوع ده. موږ د خطر
د پاکستان هغه عدالت چې د شربت ګولې ضمانت نامنظوره کړ په خپل دریس کې ویلي پر شربت ګولې د فارنیک 14 مادې پر اساس تور نه لګیدلی، نو په دې کې د یو بهرني تبع ضمانت نشي کېدی، نو ځکه دا کیس به اوس وړاندې سپریم کورټ یا سترې محکمې ته ځي. په پیښور کې مې د قانون پوه او مدافع وکیل شهاب الدین خټک نه په دې اړه وپوښتل. نو هغه راته وویل که د پاکستان حکومت د شربت ګولې قضیې ته له بشري نظره ونه ګوري نو بیا خو دا ویره شته چې نوموړې افغاني میرمنې ته به سزا ورکړل شي.
که یو کس
غیر ملکی وی نو بیا آغا دلته په ضمانت نشي خوشی کېدی بلکې هغه ته به په دغه جرم کې پته سزا ملاوېږي. غیر ملکي چې کوم دی هغه ته بیا ضمانت هم نشي ملاوېدی. هغه به د دغه جرمونو باندې اول خو دغه سزا پوره کوي که هغه یو کال وي که شپږ میاشتې وي که پنځه کاله وي او بیا د هغې نه پس به هغه خپلې خاورې ته ډیپورټ کېږي.
خو د کابل لپاره د اسلام آباد پخوانی سفیر او د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په خیبر پښتونخوا کې د ټاکلې شوې کمیټې مشر رستم شاه مومند وای د پاکستان د حکومت پالیسی ناسمه ده.
یو خزه دلته شل کاله او لس کاله او دیرش کاله تیر کړي هغه ته وایي بارني ده او شناختي وایي شناختي کارې جوړ کړو هغه مجرم شو. دلته چې کم مجرمان دي هغه نه نیول کېږي او چې کم غیر مجرم دي هغه ته داسې چول کېږي چې هغه آسانه وي.
رستم شاه مومند وایي په پاکستان کې که افغان کډوالو شناختی کارتونه ترلاسه کړي هم وي نو دا جالي نه دي بلکې حکومت خپل ور کړی دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم وایي چې پاکستان د یوې پروسې له مخې ډېر په اسانو شرایطو لکونو افغانانو ته ځایي شناختی کارتونه ور کړی دي. خو شربت ګلې عدالت کې د دې خبرې د منلو نه انکار کړو چې ګواکې جالي شناختی کارت یې جوړ کړی دی.
د نجیب امیر راپورم اوریده او دغه په راپور کې مونږه د خبرو اوریده چې د نړیوال شهرت لرونکو افغان مېرمنې شربت ګله د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې د جالي شناختی کارت په تور نیولې ده. افغان سفیر ډاکټر عمر زخلوال وایي چې شربت ګله په تور جوړی ناروغه ده او له زندانه روغتون ته منتقل کړل شوې ده. تیر مخام ورسره زموږ همکار غلام غوث خبرې کړې دي. راځي چې د خبرو نورې برخې وو.
په جګه سطحه باندې مونږ ته هغه اطمینان چې وغه راکړل شوی و وزیر داخله هم اطمینان راکړی و همدارنګه نورو چارواکو هم اطمینان راکړی و مګر خوشی نه ونکې وه چې محکمې داسې یو فیصله وکړه چې هغه زموږ د توقع خلاف هغه ستاسو ټول توقع خلاف و ځکه شربت ګله طبعا د یو طرفه به یو د دې څیره یو جهاني شهرت لري او د خلکو زړونو کې به ځای لري مګر په حقیقت کې یو غریبه ښځه ده مریضه ښځه ده کونډه ده او د زړسوی ده نو دغه اړخونه په نظر کې نیولو سره د دې په زندان کې اچول یو څوک چې اصلا د خپل کور نه یوتلی همیشه داخل د کور کې وي یو کلیواله پښتنه په دغه شکل باندې برخورد ده زما په اند باندې او د اکثرو خلکو په اند باندې یعنی ښه دغه نو
په دې باندې علاج د پاره سو شي هغه بیمار هم نه ناروغ
نو دا به درته ویم چې همدا اوس شربت ګله په زندان کې نه ده هغه په هسپتال کې ده یو خاص اتاق او یو کوټه دي ته آماده ده خواله په دې کې ده چې فامیل کسان هم کولی شي راشي لاړ شي دغه ټیسټونه مستونه به موشي نو د یو طرفه چې تر څو ان شاء الله دا ده محکمې
سفارتي کټه باندې سپکار دي د دغه لپاره یا تاسو سمند ترلاسه
ونه دا چې چودري نثار خپل په عام شکل باندې په دې خبرې وکړي دا بس مونږ د سفارتي منډي والے ځلې وي دا داسې نوې چې مګر نن ما خپل د پاکستان صدر اعظم سره هغه نه درخواست وکړي چې په دې کیس کې مداخله وکړي او حکم د ځکه دا خو فدرال کیس دی فدرال د خپل نوم را کیسم نه دی چندان هغه د خپل کیسو بزي او دا خبره د خلاصې کی ټوله دی کی
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخلوالو چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
د سولې پر لو
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراتري
هر طرح کرے بدرنگ چې دا زمينه نشون د سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د قرغیزستان په مرکز بشکک کې نن د شنګای د غړو هیوادونو غونډې ته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وینا کوي او د سولې او ثبات پر موضوع با د غونډې ترڅنګ د یو شمیر هیوادونو د مشرانو سره ملاقاتونه هم کوي. احمد شیبر په دغه اړه باندې نور معلومات راکوي.
د شنګای د غړو هیوادو د سر سامانو په غونډه کې به نن د افغانستان اجرایي رئیس د سولې پر مسلې تمرکز وکړي. او د دې سازمان د غړو په وغواړي چې د سیمه ییزې اجماع له لارې د سیمې هیوادونه د ترورستانو پر ضد ګډې هڅې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د دې لیدنو کتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پلان چې د هیواد اجرایه ریاست نن د شانګهای د همکاري سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون او وینا ترڅنګ د روسیې، قرغزستان او قزاقستان له لومړي وزیرانو سره هم وګوري. اجرایه ریاست په کانفرنس کې د خپلې وینا پر مهال پر سولې او امنیت، د ترهګرۍ او تندروي پر ضد د سیمه ییز همکاري پر ایجاد او همدار افغانستان کې د جاسو اقتصادي فرصتونو څخه د شګې چاخښتنې په مسایلو باندې بحث کوي.
د افغانستان اجرایي رئیس پرون په بشکک کې د تاجکستان له سر اعظم قاهر رسول زاده سره هم د سیمې پر امنیت خبرې وکړې او دواړو لوریو دا مسله وڅېړله چې څرنګه په سیمه کې امنیت ټینګېدلی شي او سوله راتلی شي. د شانګهای سازمان په 2000 لومړي کال کې تاسیس شو. قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، چین او روسیه د دې سازمان غړي دي. هند او پاکستان د روان کال په جون میاشت کې له دې سازمان سره د پیوستون تفاهم لیک لاسلیک کړ. د افغانستان د سولې مسله تر ډیره له پاکستان سره تړلې ده او کابل تور پوری کوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي. پاکستان د افغانستان په څیر له هم د دې سازمان رسمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. نو د شانګهای غړي هیوادونه تر څه بریده د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته کولی شي؟ د سیاسي چارو کارپوه مجیب لمر وایي دا ممکنه ده چې د شانګهای غړي هیوادونه افغانستان ته سوله راولي.
د سولې په برخه کې د شانګهای غړي هیوادونه د سیمه ییز اجماع اساسی برخه جوړوي. چین د صورت خبرو کې مخامخ ښکیل دی، روسیې هم یې واقعیا ښودلې ده او د طالبانو سره تقریبا غیر مستقیم اړیکې د روسیې او طالبانو ترمنځ شته دي. واقعا دوی وغواړي او هغه هیوادونو ګټې یو څه خوندي شي یا د ګټ خوندیتوب لپاره تضمین ورکړل شي، دغه هیوادونه په سفر وصول کولی شي افغانستان کې حتی.
افغانستان تیر کال په چین کې د شانګهای د غړو هیوادو په غونډه کې د بشپړ غړیتوب وړاندیز کړی وو. افغان حکومت وایي چې په دې برخه کې پرمختګ هم رامنځته شوی دی او د بشکک په غونډه کې به افغان پلاوی یو ځل بیا هڅه وکړي چې افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
اردو کرمی قبایلی سیمه دا چرته چې وسلوالو یو امنیتی پوسټه په نخښه کړی دا چې پکې امنیتی سرتیرو ته تاوانونه رسیدلی دي. د برید نو وروستو امنیتی ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي او ځینې مرکزی لارې هم تړلې دي. طارق ورغزه نور معلومات راکړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولا د کورمه پتری منګل کې لسپینې شګې سره نږدې په یوې امنیتي پوسټې وسلوالو برید کړی چې په نتیجه کې امنیتي سرتیرو ته مالی او ځاني تاوانونه اړولې دي. د سیمې انتظامي او امنیتي چارواکو تر مخه دغه پیښه د چهارشنبې په شپه شاوخوا لس بجې شوې ده چې پکې یو عسکر د زخمي کېدو نه علاوه وسلوالو امنیتي پوسټه هم سوځولې ده. یو امنیتي چارواکي نوم نه ښودلو په شرط مشال لډیو ته وویل په امنیتي پوسټې برید کوونکي له افغانستانه راغلي وو.
کنا خو بیا دې دلاندې طرف ته راغلي دی، خو موږ بل پوسټ کارته راغلي دي کنه جی. خو هغه پوسټ چې کوم دی پوسټ خو را شوی او کنه سوزي دی. خو
دغه په خبره په پیخه کې د زین خټک په نوم د اف سی ځواک چې کوم اسکر زخمی شوی دی حالت خنه دی او هغه ابتدایي علاج پس د ټل پوزي روغتون ته منتقل کړی دی. د دې سره یو انتظامی چارواکي نوم نه خودلو په شرط مشال لډیو ته ویل دغه پوسټه چې د اف سی ځواک له یو سل 44 وینګ سره دا 2.5 غنټې د سخت نه خطې پسې واپس په خپل ولکه کې اخستی ده.
جوابی کروائی دویا وکړه دا لکه کوم چیک پوسټ نه اٹه کو غیا وکړه او زنه دې کوم چیک پوسټ نه دی او څو وکړه.
دا په خبره د غبریت پاسې لټونی عملیات پیل کړی دي. یوزای کا زمرک حسین مشال لډیو دوای د غبریت پاس امنیتی ساتیرو ډیره سختی شروع کړی ده. زی پر زی د خلکو تلاشانی اخلي او سوک هم د پولې اخوا او دیخوا نه بریک دي. دغه برید ذمہواری دو وسلوالو ډلو چې یو تحریک طالبان پاکستان، حکیم الله او بل جماعت الاحرار ده په خپل سر اخستی ده. افغانستان پولیس سره نږدې تری منګل د برکورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د دینه وړاندې هم وسلوالو په امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. تر دې مخکې وسلوال طالبانو د اکتوبر په 14 نیټې په خلاصو کې پر امنیتي پوستې ځانمرګې برید کړی و چې پکې د اف سی ځواک درې سرتیري سخت زخمیان شوي وو. طارق ورغزه مشال ریډیو پی خبر.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپوخ پریږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کلو هرتز.
اوردن کو سترازو قبائلی سیمو کې د اصلاحاتو موضوع ته د قبائلی سیمو نه د پارلیمان غړي وایي د فاټا د عیني حیثیت د بدلیدو سره سره دوی دا کوشش هم کوي چې څنګه به د دغو سیمو مالی چارې سنبالېږي. دوی وایي که په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي نو باید چې لوړاندې نه دغې صوبې ته د مالی وسایلو په ورکړه له وفاق سره خبره وشي. فرخند اسد په دغه اړه باندې راپور راکړي.
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وایي دوی په خپلو سیمو کې زر تر زره د اصلاحاتو نافذول غواړي او باید چې د دغې لپاره پر مالي مرستو هم واضحه خبرې وشي. د باجوړ نه سینیټر هدایت الله مشال ریډیو ته وایي د فاټا زیاتره ولس د خیبر پښتونخوا برخه جوړېدل خوښوي او دوی د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې په ان اف سي اوارډ او نورو فنډونو کې مرکز د فاټا برخه هم په پام کې ونیسي. سینیټر هدایت الله وایي
کپاسټی بڑھاؤ دی فاٹا ترقی کو بل زبانی ٹاپک دے رکھے تھے کہ کپاسٹی بڑھاؤ دا بل زبانی ٹاپک دے دا تو صحیح جی بیا تو دی وی ویل کی زمین کا یونیورسٹی کی کالج میں کے زمانے ریسٹورنٹاں اور سٹور دی اگا ڈبل ٹول دی اگا مینٹین ساتھ دی دا ٹاپک دے تے بیا زمین پہ جابز کی کوٹا دا
دا قبائلی سیمو دا کامی سملے غڑو دا 13 کال پ ستمبر کے فاٹا پ خیبر پختونخوا کی دا شامل ول بل پ اسمبلی کی وڑان دکڑے بو اغواڑی چ دا غزر تر زرا دا عین برخا و گرزول شی. د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجګل اپریدی وای د خیبر پختونخوا سره د شاملې دو وروسته باندې اواز د یو لوی صوبه جوړ شي بلکې ورسره به د غصوبه زیات مالی وسایل هم تر لاسه کړي.
پاتل سو کروڑو کې چې موږ قبایل 15 لک شنو موږ په نفسي کې 80% حق جوړيږي نو موږ 80% حق چې موږ ته پوره ملو شنو تقریبا د دین جوړيږي 300 عرب روپے. کوم د کی پکې سره زم شو نه د کی پکې لپاره موږ بوج نه یو موږ کی پکې تا پورا یو گیٹ وی ور کو د سنټرل ایشیا او یورپا پورې. بل خبره ده چې بیا به زمون سټیټس چې زمون حیثیت چې هغه به دویم غټه صوبه شي په پاکستان کې. بیا دا امکان 100% پیدا شو چې وزیر اعظم به د کی پکې نه وي نو صدر به پنجاب نه وي.
د فاټا د سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وای زیاتره قبایلی مشران او ولس غواړي چې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځيږي. نثار مومند دا هم وای دوی پر دې هم خبرې کوي چې د فاټا د عیني حیثیت بدلولو وروسته به مالی چارې څنګه سنبالولی شي.
موږ تنتا 1500 عرب نه زیاته ونډه غوښتې ده چې تاسو موږ ته د قبایلي سیمې د ریهبلیټیشن د دوباره آبادۍ لپاره دا موږ ته راکړي او بیا چې دی نو موږ په ان اف سي واټ کې هم موږ یو مطالبه کړې وه او هغه 3% د ریفارم په دې مسوده کې راوستې ده. زمون غوښتنه ده چې دا تاسو موږ ته 6% ته ورسوي او بل دا هم زمون غوښتنه ده چې پښتونخوا حکومت د دې پابند کوي چې موږ ته په کیبینټ کې مخصوص کوټه په وزارتونو کې قبایلی سیمې ته ورکړي.
بلخوا د پاکستان د سفران وزارت ویان ډاکټر اشرف علي وای دوی پر دې کار کوي چې څنګه به د فاټا د عیني حیثیت بدلولو وروسته د سیمو ته مالی مرستې او په وسایلو کې برخه ورکول کیږي.
په رپورت کې دا خبره واضح شوې ده چې فرض کا حکومت دا فیصله وکړه چې فاټا د کی پی سره یو ځای کول غواړي. یقینا چې بیا د اکیټ په ان اف سي اوارډ کې کومې پیسې دي یعنی 3% د ټوټل رقم هغه پیسې چې دي هغه به د دې ته ملاوېږي. نو هغه به تقریبا د 100 کالو لپاره دې ته ملاوېږي چې هغه څه تقریبا 900 بلین روپے جوړېږي. نو دغه پیسې چې دي اټومیټیکلی چې دا د ان اف سي اوارډ کې فاټا ته ملاوېږي نو هغه به اټومیټیکلی د کی پی سره شو کی پی ته راوړي. نو دا ډېرې پیسې دي په دې باندې تقریبا کافی ضرورتونه چې دي د صوبې تسره کېدی شي او دا اوس پورې چې کوم دی نو په دې باندې نظر روان دي ډیلیبریشن روان دي.
د فاټا د پارلمان غړي د هم وای دوی دا کوشش کوي چې د وفاقي حکومت سره د قبایلی سیمو د عیني حیثیت بدلولو سره سره د دغو سیمو په مالی مسلو او د دې په حل هم خبرې وکړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کو درنگ شبیل پا پختونخوا کی دا غرمی دولسنی میں وجی کی دن کی دی دا مجید بابر نا مهم خبرونا اور دا خبرونا روز تورتا دا قامی و نڑیوال و مطبوعاتونا مهم برخوران دیکھو. We'll be right back.
نن سهار د کراچۍ په لانډي ریلوې سټېشن د مسافرو د دوو ریلګاډو ترمنځ د ټکر کې د وژل شوو کسانو شمېر یولسو ته ورسېدو او 15 نور شو بل دي. د ریلوې وفاقي وزیر خواجه صادر فکرسنو سره په خبرو کې ویل په ظاهره داسې ښکاري چې دا حادثه د ریلوې د دوو کارکوونکو د غفلت له وجې رامنځته شوې، ځکه چې زموږ د سیګنلونو نظام صحیح کار کولو. د ده په خبره ریلوې بعد مړو شوو یو کس له 8 لکه او د زخمیانو له 3.5 لکه روپۍ تاوان ورکړي. د قبایلی سیمو پارلماني مشر حاجی شاجی ګل وایي چې د قبایلی سیمو د ابتدامي وایني حیثیت په اړه د اصلاحاتو بل به د قومي اسمبلۍ په راتلونکي غونډه کې منظور شي. پاکستان کې د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي دی پر امید دی چې د سپریم کورټ لخوا د درغلو د تورون له څېړلو سره به وزیر اعظم نواز شریف هم له خپلې څوکۍ ګوښه شي. افغانستان به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د وزیر اعظمانو په غونډه کې نن د سیمې د امنیت او ثبات لپاره پر سیمه ییزې همکارۍ ټینګار وکړي. د قرغیزستان په مرکز بشکیک کې د غونډې ته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وینا کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې شربت ګوله به له زندانه خوشي شي. شربت ګوله هغه افغان ده چې په اتیایي میلادي کلونو کې عکس په نېشنل جیوګرافیک مجله کې خپور شو او له دې سره یې نړیوال شهرت وموند. شربت ګوله تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ پاکستان کې پولیسو د جعلي اسنادو په تور ونیوله او تېره ورځ د پېښور یو عدالت د هغې په ضمانت رهایي رد کړه. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه موصل ښار ته ننوتي دي، د داعش اسلامي دولت وسله والې ډلې مشر ابوبکر البغدادي له خپلو جنګیالو غوښتي چې مزاحمت وکړي او په شا نشي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي وایي چې د امریکا د ولسمشرۍ د دوو امیدوارانو ترمنځ بحثونه د هغه هیواد په سیاست کې د یو ناورین ښکارندوی کوي.
مهم خبرونه مو اوریدو. اوس ورځو اسلام آباد ته، چرته چې زموږ همکار رفت انجم ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه تاسو ته مهم ټکي وړاندې کړي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د بلوچستان په ګډانی سیمه، کومه چې د هیواد د جهازونو د ماتولو صنعتي مرکز دی، دلته تیره ورځ راپېښه شوې حادثې نه دا خبرې رامخته شوې چې دې کې چرته نه چرته د بې احتیاطۍ او بې غورۍ نه کار اخیستل شوی دی. ادارې وایي چې پېښه د تیلو په ټینکر کې وشوه او د اخبارونو د راپورونو تر مخه دا ټینکر د تیلو نه خالي شوی نه وو او په دې د ماتولو کار شروع کړی شو، چې د 10 بجې سهار 9 بجې د جهاز ماتولو پر وخت د تیلو له وجې اور زیات شو او دمکې وشوې. خو د ماتولو په دغه مرکز کې د هنګامي صورتحال مخنیوي لپاره هیڅ سہولتونه نه وو. اسلو وجه چې تر ماسپخینه پورې امدادي کاروایانې د ځنډ ښکار شوې. ادارې زیاتوي چې د مړ شوو کسانو شمېره تر 43 پورې رسیدلې. د کراچۍ او لزبیل هسپتالونو ته شپږ شپېته زخمیان راوړل شوي، چې پکې د زیاتو کسانو حالت تشویشناک ښودلی شي. د ادارې په وینا چې د رڼا سره بندوبست نه کېدو له وجې امدادي کاروایانې د شپې ودرولې شي او بیا په بل سهار شروع کړی شي. ادارې اخرې کې وایي چې ګډانی جهازونو ماتولو مرکز کې د بجلی انتظام نشتوالی د متعلقه ادارو او اعلی چارواکو نه اهلي ده. وزیر اعظم او وزیر د حادثې مکمل رپورٹ غوښته. خدا صرف یو رسمي کاروایی نه ده پکار، بلکې د حادثې د ټول اړخونو جاج اخستل پکار دي او د داسې پیښو مخنیوي لپاره په ګډانی شپیار د نړیوال معیار مطابق احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي. مشرق ورځپاڼه په خپله ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه تېره ورځ پېښور کې د یو دستوري په موقع ویلي چې د پاکستان افغانستان خپلو کې رشتې د مدو راسي دي او د مشترکه ژبې، ثقافت، تهذیب، مذهب او په جغرافیایي توګه هم یو شان دي. ادارې وایي چې د گورنر لخوا دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلو چې د 100 میاشتو راهسي د افغان کډوالو ستنېدو سلسله یو ځل بیا تېزه شوې. 1300 میاشتو کې د دواړو هېوادونو ولس ترمنځ تاوتریخوالی هم زیات شوی او په خصوصي توګه ترهګرۍ پیښو کې زیاتوالي لوجي په پوره ملک او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو ستنېدو فیصلې شوی او په دې لړ کې د صوبایي غړو سخت بیانونو لوجي صورتحال کې هم مشکل رامخته شوی وو. اداري په وینا چې اوس د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیاف د سفر وزارت سره رابطې کولو وروسته د افغان کډوالو موده نوره وغځوله او د یخ موسم لوجي د افغان کډوالو ستنېدل د 1 نومبر نه تر 28 فروری د کال 2019 پورې وځنډول شو، ځکه چې دې ورځو کې د افغانستان موسم یخ وی او د ستنېدو په مرحله کې مشکل راتلی شي. ادارې وایي چې په داسې صورتحال کې دا فیصله کول سم ده او چې څنګه 1300 میاشتو نه د افغان کډوالو خپل هیواد ته پاستولو د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم تاوتریخوالی راغلی، په کار وه چې 15 کالو کوربتوب له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ رشتې نورې مضبوطې شوې وې، خو الټه په هغې منفي اثرات پرېوتل. ادارې اخرې کې وایي چې دې لپاره پکار ده چې دواړه هیوادونه د یو بل سره د ورورولۍ رشته وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه په کشمیر کې د هندیو سرتیرو په مرکز د وسلوال برید نروستو د پاکستان او هند ترمنځ په کړکېچنو اړیکو یو راپور خپور کړی دی. او ګارډن رسپانی د روپی ټولنې لخوا د پناغښتونکو افغان کډوالو واپس خپل هیواد ته د لیږلو فیصلې لامل دوی ته پور پی خستون زبان دی یو راپور خپور کړی دی. ملیحا میرزاده د دواړو راپورونو مهم ټکی وړاندې.
وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي د پاکستان او هند چارواکو په خبره په تیرو لسو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله په ډزو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. د هند پوځ د ګل په ورځ ویلي چې لویې حملې کړي، بلخوا پاکستان ویلي چې د زیاتې مرګ ژوبلې اړولو لپاره هندي پوستې په نښه کړي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د نهې په ورځ یو لوړ پوړی هندي سفارتکار راوغوښتو چې د وزارت په خبره د ګل د ورځې د ډزو د پیښې غندنه وکړي چې پکې شپږ ولسي وګړي وژل شوي دي. رسپانه لیکي د دواړو ګاونډو هیوادونو ترمنځ تعلقات په ستمبر میاشت کې پر هندي پوځي مرکز تر وسلوال برید پس لا پسې خراب شول. په دغه برید کې 19 هندي سرتېري وژل شوي ول. هند برید تور په پاکستان ولګولو خو اسلام آباد انکار وکړ. رسپانه لیکي 13 هند په نوی دلی کې د پاکستان های کمیشن یو چارواکي له هیواده وستو او تور یې پرې ولګولو چې د سرحدي امنیت په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره جاسوسي کوله. په جواب کې پاکستان هم یو هندي چارواکي له هیواده وستو. بلخوا ګارډین رسپانه لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د چارو یو کارپوه خبرداري ورکړي چې د اروپایي ټولنې لخوا د افغان پناهغښتونکو کډوالو واپس خپل هیواد ته د لیږلو پلانونو له امله بنه یوازې په زرګونو کډوال په افغانستان کې له مشکلاتو سره مخامخ کړي، بلکې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې به امنیت ته هم تاوان ورسوي. د کډوالو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي چکولا بیانی دا خبره په دې وروستو کې افغانستان ته د دورې په وخت وکړه. د نوموړي په خبره دغه کډوال په افغان اقتصادي او ټولنیز بهیر کې نشي ورګړې دي ځکه چې دغې لپاره هغه عمره وسایل نه لري. رسپانه د کارپوهانو له خولې لیکي د کډوالو په اړه له افغانستان سره د اروپایي ټولنې وروستۍ معاهدې له امله به د افغانستان پر اقتصاد او وسایلو نور بوج راشي او ممکنه دا ځوانان د مالي ستونزو له امله له وسلوالو سره یو ځای شي. د بیانی په خبره د قرضو ختمولو او یا نورو مالي مشکلاتو له امله ځینې کورنۍ په کم عمر کې خپلې جینکۍ واده کړي، بیا په ښاري سیمو کې هم د مشکلاتو له امله اوسېدونکي کورونه پرېښودلو ته مجبور شي.
دا مشال ریډیو دا
د عراق او ترکیه ترمنځ وروستو لاغي کړکیچ مخ په زیاتېدو دی چې انقره د موصل پولې ته نږدې خپل ځواکونه ځای په ځای کړل. عراق وایي دوی په خپل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره جنګیږي او د ترکیه ځواکونو مداخلې ته حاجت نه لري. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. نجیب عامر د راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
عراقي وزیر اعظم حیدر العبادی د موصل صوبې پولې ته نږدې د ترکیز واکونو ځای پر ځای کېدل یو پاراونکي معامله بللې ده. نوموړي په یوه ټلویزیونی وینا کې وویل دوی د ترکی سره تصادم یا جګړه نه غواړي، خو عراقي ځواکونه د هر ډول ممکنه حالت لپاره چمتو دي. د عراق وزیر اعظم وایي د دوی ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د موصل د نیولو لپاره جنګیږي او بغداد انقره له دې خبرې منع کړې ده چې په دې جګړه کې د ځان نخ کیلوي. دی وایي که ترکی مداخله وکړه نو دوی به ورته د دښمن په سترګو ګوري. دا په داسې حال کې ده چې ترکی د عراق سره خپلې جنوب ختیځې پولې ته ټینکونه او پوځي مهمات استولي او دای هم ویلي چې که ضرورت ورته پیښ شو نو د عراق خاورې ته به هم ننوځي. ترکی د نومبر په اوله خپل پوځونه د موصل پولو ته واستول او د دوی د دفاع وزیر فکری ایزیک وایي دوی مکلف نه دي چې خپل سرتیری یوازې په خپل خوره کې موظف وساتي. تر دې وړاندې د تیرې میاشتې په اخیره کې د ترکی د بهرنیو چارو وزیر میولود کاوسوګولو هم ویلیو چې که دوی ته د امنیت مسله پیښه شوه نو د عراق خاورې ته به خپل پلي ځواکونه واستوي. د ترکی زر تنه سرتیري وار له مخې په شمالي عراق کې د ځایي مشرانو په غوښتنه موظف دي او دوی د کوردی پېشمرګه ځواکونو روزنه کوي، خو بغداد ترکی باندې غږ کړی چې خپل هغه سرتیری دې هم له عراقه وباسي. دا پرمختګ وروسته لاغې شوی چې ترکی ځواکونو یو لوړپوړی مشر جنرال هولوسی اکار د نومبر په لومړۍ نیټه د مسکو څخه لیدنه وکړه او د منځني ختیځ د امنیت په اړه د ممکنه همکارۍ په موضوع له خپل روسي سیال جنرال ویلاری جیراسیموف سره خبرې وکړې.
د نجیب عامر راپور مورد اوردونکو اوس راځو د نیوزویک مجلې او راپور ته. په دغه مجله کې راغلي دي چې د افغانستان په غور ولایت کې په غور ولایت کې د اسلامي دولت په ګډون د بیلابیلو وسلوالو ډلو اهل ځلې روان دي او دغلته د ځایي قبیلو ترمنځ تربګنۍ هم دي چې دغې په نتیجه کې د دغه سیمې امنیت ته خطر پیښ دی. د نیوزویک مجلې د دغه راپور مهم ټکی و. د افغانستان په غور ولایت کې د اکتوبر په 15مه نیټه د وسلوالو په لاس د شپږ ویشتو کسانو د وجرې نه وروستو د عملیاتو منصوبه بندي کیږي. د ولایت د والی ویان اسلامي دولت وسلواله ډله د دې وجنو ذمہواره ګرځولې ده. غور ولایت د غسیمونه ډیر لری دی چرته چې د اسلامي دولت یا اسلامي دولت خراسان وسلوالو موجودګی لرله. په غور کې څومره کسانو وجل شو د برید ذمہوار څوک دي په دې اړه لا پوره معلومات مخې ته نه دی راغلي. په راپور کې راغلي دي چې مخکې د دې نه چې اسلامي دولت د دې برید ذمہوار وګرځول شي باید په دغه سیمه کې د بیلابیلو نسلونو او قبیلو ترمنځ ژور اختلاف او تربګنۍ هم په پام کې وساتل شي. ځایي خلک وایي چې برید کوونکو کوچیان په نښه کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یونام وایي وسلوالو شپږ ویشت کسان وژلي دي. د والی ویان وایي دیرش کسان وژل شوي دي. طالبان وایي شپږ دیرش کسان وژلي دي او په غور کې ځینې سرچینې وایي چې په وژل شوو کې ماشومان هم وو. نیوزویک لیکي که چېرې دا خبره رښتیا ثابته شي چې دا برید اسلامي دولت کړ دی نو د دې معنا دا شوه چې دغه وسلوالې ډلې اوس خپل فعالیتونه د ننګرهار نه نورو سیمو ته هم غځولي دي. د ملګرو ملتونو او ناټو د مرستندوی مشن په اندازا دا وخت په افغانستان کې د اسلامي دولت د 1500 تر 3000 جنگیالي وجود لري. د مجلې په وینا په افغانستان کې ډېر بریدونه د اسلامي دولت سره نه دي تړلې. افغان حکومت د اسلامي دولت نه راولاړ شوی خطر د امریکا نه د مالی او پوځي مرستو لپاره په کار راولي. نیوزویک لیکي په افغانستان کې ډېرې جګړې د کومې نظریې له کبله نه کیږي. دغلته د بیلابیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې اوبو او وراثت په سر دښمنۍ جوړیږي او ځایي خلک د حالاتو مطابق یا خود حکومت مرسته کوي او یا د یاغیانو. دغه شان د یاغیانو او مجرمانو ترمنځ هم اړیکې شته.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته یو
څه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونیسف په یو راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې تر ټولو زیاته آلودګي په پېښور ښار کې ده چې په نتیجه کې د ماشومانو صحت اغیزمن کیږي. یونیسف په دغه راپور کې په حکومتونو او ادارو غږ هم کړی دی چې په دغه اړه په خلکو کې د پوهاوی پیدا کولو لپاره ګامونه واخلي. تفصیل انیس اجمل په دغه راپور کې راکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکوونکي ادارې یونیسف په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په نړۍ کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان په هغه زیات آلوده او خرابې هوا په ځایونو کې ژوند تیروي چې د صحت نړیوالې ادارې د اصولو د معیار نه شاوخوا شپږ ګونې زیاتې خرابې سیمې دي. یونیسف ادارې په خپله ویبپاڼه په یاد ریپورت کې لیکلي چې په پاکستان کې پېښور هغه ښار دی چې پکې آلودګي د نورو ښارونو په نسبت تر ټولو زیاته ده. په پېښور کې د ماحولیاتي چارو پوه عادل ظریف وایي په دغه ښار کې نه یوازې د کور بهر آلودګۍ له وجې ماشومان له مختلفو ناروغو سره مخ دي بلکې د کور دننه هم د اور بلولو له وجې د ماشومانو صحت ته خطرې ورپېښې وي.
کم دی گاڑی ډیر زیات دی او بازی ډیر زیات شو دا گاډو نو د انډستری له کم دا لګیر خراسي جنو دا ډیر زیات دا ان چیف دی ای پی ای هغه باندې چې کم دی هغه نه کوي دفاع نه کوي د کینسر مرض شو دا په جمی کې نن سبا تاسو سونم بیماری اني او دا د سینې او دا کولی بیماری سی راشي.
یونیسف اداره په خپل رپورت کې لیکي چې د سیټلایټ نه په اغستل شوو عکسونو کې ښکار شوي چې په نړۍ کې شاوخوا 2 اربع ماشومان د کور بهر په اغو آلوده هوا کې ژوند کوي چې د ګاډو لوګي، د کوئلې او ګیس زیات استعمال او د خرابو شیانو سوځولو پکې تر ټولو زیات دي، او د یونیسف تر مخه د سیمې بیا تر ټولو زیاتې په جنوبي ایشیا کې دي. د ماحولیاتی چارو او په پیښور کې د موسمیاتو ادارې مشر مشتاق شاه وایي په خیبر پختونخوا کې ځینې کورنۍ د خراب اوبو په غاړه او له کارخانو سره نږدې ژوند تېروي، خو حکومت ورته هیڅ پام نه کوي.
نو هغه کې لیډ پارٹیکل او داسې نو پارٹیکل راځي چې کوم انساني صحت لپاره ډېر زیات خطرناک، خو هغه سلسله کې حکومت یا اسټپ یا سمیدیا رښتیا په خور کې ان پلانډ آبادی ډېر زیات ده. راتلونکي لس کالو کې 15 لس کالو کې په خور لپاره یو بل غټ ډیزاسټر بوت دو یم چې جوړېدو والے دی چې دوی کې به ایگریکلچر یا گرینری چې څومره دا چې ختم شي نو په خور لپاره دا هم یو ډېر غټ پرابلم جوړېدی شي. نو
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا د اسمبلی د سټینډینګ کمیټه د ماحولیاتي څانګې غړي محمود جان وایي د دوی حکومت د پیښور په ګډون د صوبې په مختلفو ښارونو کې د آلودګۍ د ختمولو لپاره تر ډیره کارونه کړي دي.
ټول مخکې خو لمر صوبے گورنمنٹ دنیا مٹری سونامی چې کومه شروع کړې ده دا د انوایرمنٹ لپاره ټول غټه خبره دی، او دا انیشیټیو رمو سیم چې وګړي غشته دي نو پولوشن ختمولو لپاره خدای ټول غټه خبره ده. دومره زیات جنګلات په ډیسټریکټ پېښور کې ولګېدل چې دنیا مخکې چا پکې یو بوټی نه لګولې او اوس پکې ډېر زیات بوټي لګېدل نو تر ان شاء الله پولوشن ټول کنټرول شي.
یونیسف اداره په خپل کلنی رپورت کې وایي چې په نړۍ کې هر کال د 500 کلونو نه کم عمره شاوخوا 6 لک ماشومان د آلودګۍ له وجې مړه کیږي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د پښتو د نوموړي سندرغاړي خیل محمد د خدماتو د ستاینې لپاره درې ورځنی امن میله په پیښور کې پای ته رسیدلې ده. په دې دستوره کې خیل محمد ته د افغانستان د ولسمشر لخوا د افغانستان لوی قامی ایوارډ هم ورکړل شو. نور حال له پیښوره سیلاب محسود راکړي.
نن دریم ورځ دا چې د پښتونخوا ستر پنډغولي پېښور په نشتر حال کښې د پاک افغان جرنلیسټ له طرفه د لرې برې پښتونخوا وتلي منلي سندرغاړي خیال محمد د خدماتو په بدل کښې د امن دستوره په لوی درنښت سره ولمنځله شوه. په دغې موقع مشال ریجو د غونډې ستر مشر په پېښور کښې د افغان کونسلیټ کونسلر جنرل ښاغلی ډاکټر عبدالله وحید پویانه پښتنه وکړه چې د پاک افغان جرنلیسټ پیس فورم له طرفه د وتلي سندرغاړي خیال محمد او د امن په نوم دغې غونډې لمنځل ته دوی په څه نظر کسي نوموړي څه ځواب وکړه. وار وای ځنه
استاد خیال اونۍ دلته په پېښور کې لمنځل په دې معنا چې پښتنو خپلې موسیقۍ ته، خپل ادب ته، خپل فرهنګ ته درناوی کوي. دغه اوس چې موږ او تاسو ولاړ یو دلته په افغانستان کې په ګوټ ګوټ کې په پکتیا، په خوست، په کابل، په قندهار او په ځینو نورو ولایتونو کې د ده اونۍ لمانځل کېږي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې پښتانه دي استاد خیال لمانځي. استاد خیال یو ځانګړی سبک دی د موسیقي، او استاد خیال د هغه سترو پښتو شاعرانو شعرونه په ډېره خوږه او په ډېره ښایسته ژبه بیان کړي دي.
آیا په دغې رنګ هله ځلې بعد د پاکستان افغانستان حکومتونو او ولسونو دپاره د نیکمرغۍ زیری وګرځېږي؟
فرهنګي هڅې تر سیاسي هڅې ډېرې پیاوړی وي، ځکه دا دواړو ورونو ترمنځ دا پیوند نورم پیاوړی کوي. زه د دغه سولې د هڅو نه سخت حمایت کوم او د دغه پاکستان او افغانستان ژورنالیستانو ترمنځ چې کومه رابطه جوړه شوې ده او دوی هلې ځلې کوي او تګ راتګ کوي، دا زه ستایم. او دغه غونډه هم د روابطو باندې ډېر عمیق تاثیر لري. دا تاسو ګوري چې زه د افغانستان نمایندګي کوم په دې غونډه کې. دغه روابط انشاءالله چې تحکیم پیدا کوي، استحکام پیدا کوي.
محترم مهرباني وکړئ دا هم راته وښایئ چې د لوی افغانستان د ستر پنډغولي کابل نه د اسلامي جمهوریه افغانستان لوی رئیس اشرف غنی د امن د دغه غونډه په موکې وتلي سندرغاړي شال محمد ته کوم میډل او سرنګ پیغام را لژلای دی؟
جلالت ما رئیس جمهور ډاکټر محمد اشرف غنی استاد خیال ته د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې په اساس باندې د میر بچا خان میډال را لېږلی دی چې دا یو ډېر ستر میډال دی. او همدغه راز دوی په خپل پیام کې په خپل فرمان کې لیکلی دي چې استاد خیال د پښتو ژبې ستر موسیقیدان دی او پښتو ته یې ډېر خدمتونه کړي دي. پښتو ژبې ته مونږ د ده خدمتونه ستایو او ده ته د طولانی عمر د خدای پاک نه غواړو.
دا د هان یادوي چې په دغه موکې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په دغه غونډه کښې د مشر میلمه په حیثیت برخه واخیسته او د امن په نوم دغه هلې ځلې یې وستایلې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردن کو سرزو کوټه تا چرته چې تیر ورځ د قیمتي کانو او غمیو یو نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې د افغانستان، خیبر پښتونخوا او نړۍ د نورو برخو څخه د ګران بی کانی او غمیان کې خودل شوې دي. ایوب ترین په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د قیمتي ډبرو او غمیانو درې ورځنی نندارتون په کوټه کې و پای ته رسېدلی دی. و نندارتون ته د افغانستان، خیبر پښتونخوا او نړۍ د نورو هیوادو څخه بېپاریان راغلي وو او قیمتي غمیانې په نندارتون کې ایښي وو. په دې اړه یو پلورونکي خیر محمد راته وویل چې د خلکو دلچسپي د لیدو وړ ده.
یو زمرد دی او بل چې دی یاقوت دی. زمرد ته چې په انګلیش باندې ایمرالډم وایي او بل یاقوت ته چې دی دا روبیم وایي. نو دا خلک چې دي بېخي زیاتې خوښوي. دا چې دی دا صرف ډبرې راځي، بیا وروسته دلې خلک کټنګ کوي، بیا داسې غمیان ځینې جوړ دا اول دا صرف ډبرې د دې څخه بیا کټنګ مټنګ وسي، بیا دا رقم ډبرې ځین جوړېږي. بیا دا چې دی کم په لاکټ کې لګوي، څوک په ګوتمۍ کې لګوي، څوک فرش ته لګوي. نو دا خلک چې او دا چې په دې کې ډېر قیمتي قیمتي دغه راوځي. دا یو دغه چې دی تقریبا دا یو دوه لکه روپۍ باندې دا یو دانه ګوتمۍ ودغوي. دغه رقم دا دغه ګوتمۍ را واخلي، دا چې بیا کم چې په دې باندې کم ډایمنډ څو ساتو سره ولګېږي، نو دا چې دی دا لږ نور زیات چې دی مثال دا رنګ وروروي. یا مردانه چې دا ډېر دغه دا ډېر په کوټه کې خو ډېر کم دي. نو دغه کم مخصوص ګراکان دي چې هغه دا شان د قیمتي شان اخلي، خاص توګه د ډبرې چې دي. او په دې کې بیا چې دی موتلي بیا دا ډایمنډ زم ډېر خوښي.
په نندارتون کې د خلکو بیا په خاصه توګه د زنانو دلچسپي هم د لیدو وړ وه. په دې ترڅ کې یو ځوان سید جان کاکړ زیاته کړه،
دا غو د بار ډبرې راوړې دي. نو د ډبرو د غمیانو سیما سونه اندازه ولګوله. اندازه دا ده ل 5000 زه ل 5000 وځه ستا غمیان کدا سړی څومره شو کې کم د کم غمی ډیمانډ دی وي هغه دلته ملاویږي او په ډیر کم قیمت بازار سی کم ریټونه دي. ما خپل د دې غمیان شوق دی او زه په لاس کوم. د اکثره خلک په دې باندې یقین وای وای زه چې پلانې غمی واغوندم بیا زما قسمت بدلیږي. نو زموږ خلک په دې واجم د غمیان ډیر اغوندي.
و دغه درې ورځنی نندارتون ته راغلو ډیری خلکو د دې خبرې پخلی وکړي چې دغه ډول نندارتونونه دي د صوبې په نور برخو کې هم جوړ شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اردوونکو د مومندو سیلوګو بانډې ته ورځو چرته چې په شپږ کیلومیټره فاصله کې هم د دغه ځای د ماشومانو دپاره د سکول ودانۍ نشته. تر اوسه پورې په مومندو کې وسلوالو 100 سکولونه په بمونه لوزولي دي، بلخوا فاټا سیکریټریټ یو شپېته د کمیونټی چې کوم سکولونه وغه هم تړلي دي. نو په دغه اړه باندې شنواز ترکزی نور معلومات راکوي.
دا محمد جنسی په سیلوګو باندې کې په ډاګه د سکول ماشومان او ماشومانې ناستې وي او زده کړې کوي. سیلوګو باندې د پنډیالې تحصیل سیمه ده چې سرکاري سکولونه پکې نشته. نو د سیمې ولس یې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو نه د تعلیمي ادارو د جوړونې غوښتنه کوي.
سباګل
سلام کې سباګل
دیم دیوال پکې نشته. زناور راځي او بو ضرورت دی چې پکې بجلی پکې نشته. دی استاد هم پکې یاو دی.
علیشا موږ سکول کې دیوال نشته. دی من زناور راځي
په محمد کې یو سل او سکولونه د وسلوالو لخوا الوزول شوي. ولی یو څلوېخت کمیونټي سکولونه د فاټا سیکریټریټ لخوا بند شوي. د روان کال په 1 مارچ څلوېخت سکولونه چې د یو نړیوالې ادارې IRC په مرسته شروع شوي هم بند شوي. او د دغه سکولونو نه یو شمېر ماشومان او ماشومان هم متاثر شوي.
ډېر ښه سکولو دي. دی جنکون ډېر ښه ډېر ښه خوشاله وي او بچو ډېر لوی جنکۍ بوله راتلې. بچو هغو خاص تنخواه بیا بنده شوه. نو بس هغو لاړو کور ته. د باغې سیدو له څورادو کې کوره ورکړه. د زموږ استاد غټو خواره یې وکړو زویه او بې پیسو یې وکړې پاره د خدای په رضا یې وکړه. خو بس بچي زموږ افسې وروسته نه ملک
د سیلوګو باندې دغه سکول کې د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن لخوا یو استاد چې تماش خان نومیږي مقرر دی چې میاشتنی معاش 5000 روپۍ دی. او دی وایي چې د هغه سره له 80 زیات ماشومان او ماشومان سکول کې داخل دي.
اوبه دلته ډېر تکلیف دی. واړه ټول په تنده باندې ټول ورځ دغه کوي پاس کوي. سورې بلډنګ هم دلته دام نشته. که باران یو دغه نو هغه په هغې ورځ باندې مونږه چوټي د ناستې پاسې ځای دا مشکلات دي.
د سیلوګو باندې د دغه سکول ماشومان د لرو آبادو لونه سبق لرازی. او دا ځکه چې په شپږ کیلومتره کې ورسره کوم سرکاري سکول نشته. خو د پنځم جماعت نه ورستو د ولس په وینا 10% ماشومان خپل تعلیم جاری ساتي او نور زده کوونکي سبق پرېږدي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به د تا تعلیم چرته وو، نن به تا د اوټاک چرته وو.
دا هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت په ورځ.
اوس د کرخې غاړه خوست اردو چرته چې یو شمېر مدني فعالانو په ټولنه کې د ځینو ناوړو دودونو پر وړاندې چې اکثره قربانیان یې ښځې دي د مبارزې اعلان کړی دی. په دې اړه باندې یو غونډم را جوړ شوی و. زموږ همکار نجیب الله لوخیل د دغه غونډې تفصیل راکړي.
د یادې غونډې یو تن تابعیا کوونکي مدني فعال خانولي عادل مشال راډیو ته وویل چې دوی سره د خوست سلګونه مدني فعالان چې قومي مخور او دیني عالمان هم پکې دي په دې مبارزه کې ملګري دي.
موږ په خوست کې د ناوړه رواجونو په ضد باندې د جهاد یا مبارزې اعلان وکړ. په لومړي قدم کې غواړي لږ تر لږه یو یا دوه رواجونو څخه تر راتلونکو څو میاشتو پورې خوست ولایت پاک اعلان کړو. په خوست ولایت کې موږ سره ډېر دیني علما او قومي مشران په دې مبارزه کې سره ګډون کړی دی.
مدني فعال نصیر احمد روخان د دې پوښتنې په ځواب کې چې په ناسمو دودونو کې کومې موضوعګانې مهمې بولي وایي.
په بدو کې د نجونو ورکول، په ماشومتوب کوژده، د کونډو اجباري ودونه، دې ته ورته نور هغه مثالونه چې دا مهال په افغاني او پښتني جامعه کې شته دي.
د خوست وطن مدني فعال فیروزه په یاد ولایت کې د ښځو د ژوندانه اړوند ځینې ناسم دودونه داسې یادوي.
ځینې سیمو کې لري پرتو سیمو کې چې دي مشرانو په پریکړه باندې ښځې په بدو کې ورکول کیږي یا کله چې ودیږي نو د دوی نه پښتنه نه کیږي. چا دا کورنۍ دا کس چې چاته ته ورکول کیږي دا تا د پاره مناسبه ده او کنه ده. یا په جګل ولور باندې ورکول او کله چې هغه ودیږي هغه وروسته دی په کور کې نورو تاوتریخوالو سره مخ کیږي چې په تا باندې لوړ ولوري خودل شوی یا تا باندې ولور ډیر اخیستل شوی دی.
د خوست یوه بله تنه مدني فعاله بیا له حکومتي ادارو غواړي چې د یو شمېر ناسمو دودونو او ظالمانه پرېکړو په مخنیوي کې عملا اقدام وکړي.
نن حلیمه احساس ده نو زیاتره دیني علما
نور چې نو باید دوی لمړی د خپل کور او کلی څخه دا فایل کړی چې څنګه باید د ناوړه دودونو رسم رواجونو مخه ونیسي. زیاتره نجونو د ناوړه دودونو رسم رواجونو ښکار کیږي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوی عبدالقدوس وایي چې په بدو کې د ښځو ورکول د اسلامي ارشاداتو خلاف عمل دی.
د اسلام د نگانه قطعا دا نشته چې څوک په بدو کې خور لور وي. البته په خو دا مسایل وو، دا مشکلات رښتیا هم شته چې میراث کې کنه ونډه ورکړل شوې، لکه شریعت د نگانه د اسلام د نگانه ښځه خور لور دا په میراث کې داخله ده.
د چارو کتونکي وایي چې په اوس وخت کې نه یوازې په ټولنه کې په دودیز ډول ځینې ناسم دودونه شته چې د اجتماعي ناخوالو لامل کیږي، بلکې د حاجیانو لپاره ډېر لګښتونه په رواجي ډول د بېوسۍ باوجود مړو پسې سقاط، له حج وروسته او مړي پسې حتمي خیراتونه هم د خلکو لپاره کرار کرار د ستونزو یوه برخه ګرځي.
دا مشال ریډیو ده.